لزپنی نیونی اول مدنی او ټولنیزو فعالیتونو له مطلق محرومیت سره به مخ شي. په پلازمینه تهران کې میشتي گیتی مرادی ازادي رادیو ته وویل:
ما زنان افغانستان و
موږ د افغانستان ښځې او د افغانستان د حقونو فعالانې د طالبانو او د سر د خطر له امله ایران ته وتښتیدو. اوس مو د جبري ایستلو او بیرته افغانستان ته د ستنولو له امله وضعیت خورا اندېښمنونکی دی. نړیواله ټولنه او د ښځو د حقونو ملاتړي زموږ په اړه چې په ایران کې پاتې یو او له جبري ایستلو سره مخ یو هیڅ اقدام نه کوي.
د افغانستان د فعالو ښځو د همغږي ټولنې هم ویلي چې د افغانانو په ځانګړي ډول پخوانیو کارکوونکو، خبریالانو او د ښځو د حقونو د مدافعینو ایستل چې له خطر سره مخ دي ډېر اندېښمنونکي او د نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. یادې ټولنې په یوه تازه اعلامیه کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپره کړې، له ایرانه د افغان پناه غوښتونکو د جبري ایستلو د سمدستي درولو غوښتنه کړې او د جبري اخراج ته نه او موږ ګاونډیان یو، دښمنان نه یو هشتګونه یې په ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. له ایرانه د بې اسناد افغان کډوالو د بهیر په چټکېدو سره د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM دا بهیر په مخینې بللی او ویلي دي چې یوازې د جون په میاشت کې تر 2,25,000 زیات افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې ټول وګړي په بشپړ امنیت کې ژوند کوي او هیڅوک د خپل تیر فعالیت له امله نه تعقیبېږي. خو د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یونما او د بشري حقونو د یو شمېر سازمانونو او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د پخوانی حکومت ډېر شمېر کارکوونکي، پخوانی پوځیان، د ښځو د حقونو فعالانه او اعتراض کوونکي په خپل سری ډول نیول شوي، شکنجه شوي او آن وژل شوي دي.
اوس هم د وچکالۍ په اړه، په افغانستان کې وچکالی له څو پرله پسې کلونو راهیسې روانه ده. که څه هم ورښتونه او بارانونه هم زیات کیږي، خو د سختو بارانونو او سیلونو له کبله اوبه تر مځکې لاندې ډېرې نه جذبېږي او ځینې ولایتونه دا مهال د سختې وچکالۍ سره لاسو ګرېوان دي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو خبرداری ورکړی دی چې وچکالی د افغانستان له شمال او شمال ختیځو ولایتونو څخه نور ولایتونو ته د پراخیدو په حال کې ده او نور ولایتونه هم ګواخي. په اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
از دست خوشحالی انشال مرز آمزد گو مال مردم مال
مشتاق ده پرمان ولایت ده جبل سراج و لسوالی لمالدارانو دهی چه وای ده وچکالی او ده واخو ده نشتوالی لعملی یوشمیر چاروی مرسوی دی دهی چه ده مالداره للاره ده خپل کورانه لگختون پورا کوی. ده پنجشم به پوراز ده جولای پدره مای آزادی رادیو تو وویل چه سکل ده دیرو خلکو ده حال دهی
خوشحالی هست او نیست. پشتکار مردم بسیار مشکلات است.
وچکالی ده او بنشته سکل خلکو سما کرنه ونه شوی کړی. د وچکالی له امله د خلکو غواګانې، څاروي او مالونه له منځه ولاړل. ناروغۍ راتلې. ما شخصا 15 غواګانې لرلې چې درې مړې شوې. دا ستونزې ډېرې دي.
د نیمروز ولایت یو بزګر عبدالعظیم چې په دې وروستیو کلونو کې وچکالۍ له امله للمي کروندې ډېرې زیانمنې سوي، اندېښمن دی چې که سږ کال هم کروندو ته کافي اوبه ونه رسېږي له جدي ستونزو سره به مخ شي.
د څښاک د اوبو ستونزې ځکه شته چې په ځینو سیمو کې د څاګانو اوبه ترشي دي او کرنیزې اوبه په وچېدو دي. که په 15 ورځو کې بیا ځمکو ته اوبه ونه رسول شي ټولې ځمکې به وچې شي. زما په ګډون به خلکو ته ډېر زیان ورسوي ځکه سږ کال هم خلک ډېر زیان ایستلي دي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداری ورکړی چې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځو سیمو کې سخته وچکالي روانه ده او اوس په ټول هیواد کې د خپرېدو په حال کې ده. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د جولای په 2 په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د للمي ځمکو محصولات له منځه تللي او د څارویو تلفات په ډېرېدو دي. د ادارې ټینګار کړی چې زیانمنې شوې ټولنې د خپلو څارویو د ساتنې لپاره سمدستي نقدي مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې دا هم ویلي چې له وچکالۍ سره د مبارزې او د افغانستان خلکو سره د مرستې لپاره د خپلو اقداماتو پراخولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د اوبو کمښت او وچکالۍ یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید یو هر اړخیز پلان جوړ شي. له دې ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
یعنی عاجل نمیشه که مشکل حل شوی، یک مشکل بسیار بزرگ است و اگر یک دولت درست باشه
استونزه سمدلا سنشی حل کیده ای زکه چه دای ولوی استونزه تا که پا افغانستان که یو سم حکومت وی باید دل پارا پلان جور کری اگر زنگلونو چه د اقلیم د نظم پا ساتلو که مرسته کولای شوا لمنزت للی دی د دغه ځنګلونو او یخچالونو بیا رغونه خورا لوی کار ته اړتیا لري چې له بده مرغه اوسنۍ حکومت یې له عهدې نشي وتلی.
نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان خلک په دې برخه کې هغو کسانو ته اړتیا لري چې په دې برخه کې مهارتونه ولري، خو د ده د ادعا پر بنسټ د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا او کرنې مالدارۍ وزارتونو کې ګمارل شوي کسان د اوبو د کنټرول او د وچکالۍ د مخنیوي وړتیا نه لري. هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د راپور او د ځمکو د خاوندانو او مالدارانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان محمد کاظم شهامت نظر هم واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما هم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خبرداری ورکړی و ویلي و په داسې حال کې چې کرنه د 80% افغانانو د عاید اصلي سرچینه ده، خو د دوامداره وچکالۍ او د اقلیم بدلون له امله په دغه هیواد کې د کرنیزو حاصلاتو کچه تر 50% کمه سوې ده. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له وچکالیو زیانګالي کروندګر او مالداران د طالبانو له حکومته، ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویه ادارو غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو په هواري کې ورسره مرسته وکړي چې نور زیانونه ورونه رسیږي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي افغانستان کې د ماین پاکانو شمیر 90% کم شوی دی. اوچا په خپل وروستي رپورټ کې د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي لا هم د افغانستان زیات شمیر سیمې په ماینونو ککړې دي، خو د نړیوالو لخوا د بودیجې د کمښت له امله د ماین پاکانو شمیر کې د تیرو 15 کلونو پرتله دا کموالی راغلی. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو.
دار او ویره درته راځي کنه نشپوله ته سم خپل ادي ژوند دوام ورکړي.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي او د یولس کلن صادق خان رور پیر محمد شینواری و. صادق خان هغه ماشوم چې کابو شپږ میاشتې مخکې د دې ولسوالۍ په دې بالا سیمه کې د لوبو پر مهال له جګړو د پاتې سویو ناچاو د مرمۍ په چاودنه کې پلاس ټپي سو. پیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې لا د دوی سیمه په بشپړه توګه له جګړو د پاتې شونو ناچاو د توکو او ماینونو پاک نه ده او خلک له شدیدو خطرونو سره مخ دي. یوازې د افغانستان ختیځ نه بلکې د ځینو جنوبي ولایتونو اوسیدونکي هم د ماینونو او له جګړو پاتې ناچاو د توکو د پراخو ګواښونو له امله ویره او شکایت لري. د دې ډلې د زابل ولایت اوسیدونکي او ماین پاک عبدالله عابد ازادي راډیو ته وویل
روزګان ولایت کې په دولسوالۍ کې کارونه کړي چې په دا ټولو کې شته. د لاس جوړ شوي ماینونه دي چې د بوشکې ورته وایه او کډبې ورته وایه. د دولسوالۍ جګړې څخه پاته شوي دي چې هلته خلک ارغټ خاندي، د خلکو په زراعتي مځکو کې چې هلته خلک کښت کوي یا په داسې لارو کې چې مثلا د کښت لپاره دي، په هغو کې دا ماینونه شته. خلک خو بیخي ډېر ورسره تعدیدي د دې سره د خلکو د روزمره کارو مخنیوی کوي دي. خلکو
دا خلک داسې مهال په خپلو سیمو کې د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د توکو د ګواښونو له امله اندېښنه څرګندوي او د ماین پاکانو د کمښت له امله شکایتونه کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل راپور کې ویلي چې دا مهال د نړیوالو لخوا د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې د ماین پاکانو شمیر کې 90% کموالی راغلی دی. اوچا په خپل دی راپور کې چې د جولای په دویمه یې په خپله ایکسپانه خپور کړی ویلي، په تیرو 15 کلونو کې په 2018 کال کې په ټول افغانستان کې 15,000 ماین پاکانو کار کاوه، خو اوس دا شمیر د بودیجې د کمښت له امله 1500 ته راټیټ شوی دی او د ماین پاکانو له 300 ټیمونو د روان کال تر اپریل میاشتې 168 ټیمونه پاتې دي او په ټکو یې د بیړنۍ مالی مرستې پرته به دا شمیر نور هم راکم سي. اوچا وایي چې د بودیجې کمښت په شدیده توګه د ماینونو د پاکولو فعالیتونه اغېزمن کړي او په ټکو یې که د همدې میاشتې د جولای تر لومړۍ نیټې بیړنۍ اضافي بودیجه ورنکړل سي، په ماینونو ککړو سیمو ته به د بشرپالو بنسټونو لاسرسی ختم او له دوامدار څار پرته به د پاکو سویو او ککړو سیمو د مدیریت اړوند ګډوډي د ماینونو پر وړاندې د مبارزې خنډونه نور هم زیات کړي. د ماین پاکۍ یو شمېر مؤسسې هم وایي د روان کال له پایله یې د کافي بودیجې نه لرلو له امله په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې فعالیتونه درېدلي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته. یو شمیر افغان کرکټ پوهان په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شلوریزه غوره لیګ د سیالیو د پیلیدو هرکلی کوي. په دې اړه به نور جزئیات زما د همکاري په چمتو کړي ریپورت کې واورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په نږدې راتلونکو کې د شلوریزو غوره لیګ یا ای پی ایل ټی 20 د پیلیدو له خبر سره سم یو شمیر افغان کرکټ پوهان د دې اقدام هرکلی کوي. وای د لیګ د افغان لوبغاړو د زلیدا او ترڅنګ یې اقتصادي اړخ هم د دوی او هم د افغانستان کرکټ بورډ ته خورا مهم دی. له دې ټلې کرکټ پو او د وصال میډیا مشر محمد واصل وصال ازادي راډیو ته وویل
لورخه په دغه لیگ کې ځوان لوبغاړي راځي خپل استعداد ښیي او له دې لارې دوی د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کوي. نو ویل شو چې دا د ځوان لوبغاړو د زلیدا او غړېدا لپاره یو ډېر مهم سټیج او ځای دی. له بل اړخه که وګورو نو په اقتصادي لحاظ هم دغه لیگ زموږ لوبغاړو ته د افغانستان کرکټ بورډ ته ډېرې زیاتې ګټې لري. لږ تر لږه یو لوبغاړی که په دغه لیگ کې لوبېږي نو له $100,000 نیولې تر $100,000 پورې هغوی عاید ترلاسه کولی شي له دغه لیګه. له بل اړخه د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په لکونه ډالره عاید ترلاسه کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې مشرتابه یې د روان کال د جولای د میاشتې په 10 نیټه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان شلوریز غوره لیګ له پانګوال ملګري یا همکار سره د یاد لیګ سیالۍ او د راتلونکو لسو پړاوونو د ترسره کولو تړون لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په دې اړه په خپور شوي بیان کې وړاندې راغلي چې یاد تړون په متحده عربي اماراتو کې د آی ټي ډبلیو یونیورس په نوم له یوې کمپنۍ سره لاسلیک شوی چې مرکزي دفتر یې په هند کې دی. خو د نړۍ په وو هیوادونو کې څانګې لري چې د پانګونې، پروډکشن، برانډینګ، مالی ملاتړ او د بازار موندنې په برخو کې فعالیت لري. په بیان کې دا هم راغلي چې د بورډ په استازیتوب دغه تړون د ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف او اجرایوي مشر ښاغلي نصیب خان او د آی ټي ډبلیو له لوري بیا د افریقا او منځني ختیځ هیوادونو لپاره د یاد شرکت مشر ویویک چندرا لاسلیک کړی دی. د افغانستان شلوریزه غوره لیګ یا پریمیر لیګ لومړی ځل په 2013 زیږدیز کال کې په متحده عربي اماراتو کې د 5 لوبډلو کابل یا ځوانان، بلخ یا قهرمانان، ننګرهار یا پلانګان، پکتیا یا زمریان او کندهار یا اتلانو ترمنځ ترسره شو چې د افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ له اتو هیوادونو 40 لوبغاړي هم اخیستل شوي وو. د دې لوبو اتلولي بلخ لوبډلې ګټلې وه. کرکټ پو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل وای چې دا لیګ بیا د فساد د ګونګسیو له امله وځنډید. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه لیګ د لیدونکو له نظره په نړۍ کې یو غټ لیګ پیژندل شو، خو وروسته داسې ګونګوسی خپرې شوې چې په یاد لیګ کې فساد یا میچ فکسینګونه شوي دي چې د هغې له امله دغه د یاد لیګ تر ننه پورې ځنډېدلی. په تیرو کلونو کې هم څو ځل د دې خبرونه ورکړل شول چې بیا به دغه لیګ کېږي، خو کرکټ بورډ ونه توانېده چې دغه لیګ ترسره کړي.
ښاغلی ساحل د دې ناتوانۍ لاملونه بېلابېل ګڼي، خو وایي د آی سی سي د انټي کرپشن یونټ په راپور کې چې د لوستلی وویل شوي چې دې لیک کې دومره فساد نه و لکه څومره چې په اړه تبلیغات شوي وو. ساحل هم دا لیک د افغانستان کرکټ د ودې او اقتصادي اړخه افغان لوبغاړو او کرکټ بورډ ته ډېر مهم ګڼي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د یاد لیک د پرانستې ستره غونډه به په راروانې اګست میاشت کې ترسره او د یادې غونډې په ترڅ کې به د دویم پړاو سیالیو ځای او نیټې د کره کېدو ترڅنګ د لیک په تړاو د رهبري شورا د کړنو په اړه معلومات هم وړاندې شي. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او بل دا چې کله دوی په زور سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي هلته دوی کوم حقوق لري خبرې کوو. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران.
کامران صاحب، تاسو اتمان خبرونه اوري د پاکستان وضعیت نه، د ایران وضعیت نه، د افغانستان د گاونډي او د هیوادونو له وضعیت نه تاسو خبر یاستئ چې افغانان ډیر زورول کیږي د کډوال په صفت باندې هلته ورځي. د بشري حقوقو له اړخه له کډوال سره داسې کړنې مناسبې دي لکه هغه چې د موږ او تاسو په گاونډي او هیوادونو کې وسره کیږي؟
متاسفانه کډوال خو په نړیوالو کنوینشنونو کې د نړیوالو قوانینو په اساس باندې دوی مسؤلیت د دوی خوندیتوب چې دغه د دوی حق ده. میزبان هیوادونه چې پیغې کې یا هغه هیوادونه چې پیغې کې کډوال استوګندي وسیږي پکې یا ورکړه شوی دی، دوی د مهاجرینو د نړیوالو قوانینو په اساس باندې باید له دوی سره ښه چلند وکړي. متاسفانه رښتیا هم د موږ په گاونډي هیوادونو کې سره دی چې ځینې کډوال یا اکثریت ورته وایم که اقلیت ورته وایم خو ډیر کډوال داسې شته چې اسنادونه هم لري ولی با وجود د هغې هم دوی ځورول کیږي. نو د مهاجرو دپاره چون دا آسیب پذیره قشر دی، دوی ځورول شوی قشر دی، دوی بېوسه او بېکسه قشر دی، دوی سره باید په هره برخه کې مرسته وشي، د دوی لاسنیوی وشي او د دوی لارښوونه باید وشي. نو په دغه هیوادونو کې چې د موږ تاسو مخصوصا افغانان کډوال دي، رښتیا هم بعضې وختونه چې راپورونه راځي ډېر ناوړه چلند ورسره کیږي او دغه چلند د نړیوال مهاجرت قوانینو خلاف چلند ده. مهاجرینو سره په هر ځای کې چې کډوال باید دوی سره ښه چلند وشي. د همغه مملکت د امکاناتو په چوکاټ کې او د هغو د قوانینو او د مقرراتو په چوکاټ کې باید دوی رعایت وشي او په ښه شکل باندې د دوی سره برخورد وشي تر څو پورې دوی وکولی شي هغه کوم مطلوب منزل د دوی چدی چې کوم ځای ته دوی غواړي لاړ شي. تر څو چې هغو ځای ته ځي دغه موقته دوره باید دوی سره په ښه شکل باندې د دوی سره چلند وشي او کومک او همکاري ورسره وشي.
بله، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې مویل، یو شمېر کسان هلته قانوني اسناد هم لري، دوی ویزه لري، اسناد په لاس کې لري، مګر دوی په زور سره په جبر سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي افغانستان ته. حال دا چې دوی سره داسې سندونه دي چې د دوی ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. په دې باندې خبرې وکړي، ولې هغه همسایه هیوادونه په دې پوهیږي نه چې باید خپل ملک ورته خپله غېږ خلاصه کړي؟ دوی په دې پوهیږي نه، دوی له دې سره سیاسي برخورد کوي، دوی افغانان ځوروي، د دوی هدف څه کېدلی سي؟
دقیقا د ابزار په حیث باندې یا د وسیلې سیاسي موخو په اساس باندې یا د سیاس د ابزار په شکل باندې د مهاجرت مسایلو نه یا د کډوالو د وضعیت او د حالت نه سیاسي استفاده کول د فشار په خاطر باندې چې په یو ملک باندې فشار وارد شي، دا زه فکر کوم دا اخلاقي لار نه ده. لکه څنګه چې ما په شروع کې ویل، مهاجر ډیر یو زورول شوی او ډیر مجبور شوی طبقه خلک دي، دوی د مجبوریت په اساس باندې او دوی د خپل ځان د امنیت خوندیتوب په خاطر باندې خپل کور، خپل جایداد او خپل وطن پریښی دی. اکثریت داسې مهاجر شته دي چې هغوی مشکلات لري بیرته چې لاړ شي، په مختلفو برخو کې دوی ته مشکلات متوجه دي، د دوی سر ته، د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته، د دوی اولادونو راتلونکي ته. نو په دې اساس باندې د مهاجرینو سره د کډوالو سره ښه چلند شدی، د بین المللي قوانینو کې راغلي دي، نړیوال کنوینشنونه په دې باندې تاکید کوي، د مهاجرت نړیوال قوانین په دې باندې ټینګار کوي چې د کډوالو سره باید ښه چلند وشي. او د کډوالو مسائل هیڅکله باید د سیاست سره ونه تړل شي. متاسفانه د افغان کډوالو سره په گاوند هیوادونو کې چیرته چې افغان کډوال هلته ورکډه کیږي یا ورکډه شوي دي هلته ډیر وخت داسې پېښ شوي دي چې کله د افغانستان د موجوده حاکمیت یا د وخت حکومتونو او د کډوالو د میزبانو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي دي، بیا هلته په مهاجرینو باندې فشار راوستل شوی دی، دوی په غیر قانوني شکل ځورول شوي دي، شکنجه شوي دي او حتی زندان ته اچول شوي دي. دا ټول هغه مسائل دي چې په صراحت سره مهاجرت نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي، د بشر د حقوقو ناقص ګڼل کیږي. مهاجر هر چیرته چې کډوال تر هغه وخته پورې چې د دوی سرنوشت معلومیږي، دوی سره باید په ډیر ښه شکل باندې او د نړیوالو قوانینو د رعایت په اساس باندې باید دوی سره چلند وشي.
بله، یو شمېر داسې کسان هم دي چې هغه له ګاونډیو هیوادونو نه په زور بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي، او دوی په افغانستان کې په خپلو سیمو کې نسي اوسېدلی. مثلا دوی د کابل دي، دوی د لوګر کې اوسېږي، دوی د لوګر دي، دوی د وردګو کې اوسېږي، ځکه دوی ته خطر دی. دوی دي او دغه کسان هم د همسایه هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د سیاسي اختلافونو له وجې دا ویستل کیږي په زوره. هلته بیا طالب دوی ته ځای نه ورکوي. تاسو بیا افغان په صفت راته وایي، د دوی ژوند څومره تر رواني فشار لاندې دی؟
ډېر زیات مشکلات دا ډول کډوالو ته چې هغه یو ځل خپل کور او کلی او خپل وطن پرېږدي او ولاړ شي، او د دوی سره چې څه مادي امکانات یي، پیسې ورسره یي، مال ورسره یي، د کور وسایل یې هغه ټول پرېږدي، له لاسه یې ورکړي، بیا یو ګاونډ هیواد ته کډه شي او هلته څه وخت تیر کړي، بیا په زور باندې بیرته رالیږل کیږي افغانستان ته. زه فکر کوم دا خلک رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو وویل دي، ګڼو رواني، امنیتی او حتی اقتصادی او نور ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. دا چې یو کس تش لاس وي، یو کس خپل کور خپل هر څه له لاسه ورکړي وي، او د دې ترڅنګ اقتصادي او مالي مشکلات هم ولري، او په دغه صورت کې بیا د افغانانو بیرته رالیږل یا بیرته راشړل خپل ملک ته، او هلته هم د دې موجوده حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې متاسفانه تاسو خپل وینئ، او هغه افغانان چې په خپله په داخل د افغانستان کې دي، ګڼ شمېر یې د بیکارۍ له وجې نه، د بېروزګارۍ له وجې نه، او یو تعدادی هم د خپلو اولادونو د مکتب د سرنوشت په خاطر باندې په تشویش کې دي. زه فکر کوم چې دا ګڼې ستونزې د مهاجرو ته یا د کډوالو ته پېښولی شي او ورته پېښې کړي دي. نو د موږ خپله د یو افغان په صفت باندې هیله د دې هیوادونو نه دا ده چې د کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې تعامل وکړي، ورسره چلند وکړي، دوی سره کومک وکړي تر څو پورې دوی خپل مقصود منزل ته ځانونه ورسوي. زه فکر کوم دا نړیوالو قوانینو هم په دې باندې اصرار کړی دی، او دا د بشر حقوق هم همدا وایي چې کډوال ته باید د یو محتاج او د داسې یو چا په سترګه باندې وکتل شي چې دوی لاسنیوي ته ضرورت لري. نو د دوی حقوق چې دي، د دوی مسؤلیت چې ده، دا نړیوالو قوانینو تضمین کړی دی. نو که په هر هیواد کې د افغان کډوالو سره چې تر ټولو نه د نړۍ تر فکر کومه تر په نړۍ کې به تر هر چا دوی زیات ځورول شوي دي او زیات بې وسه او بې کسه خلک دي، د افغانانو کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په اساس باندې چلند وکړي او څومره چې د دوی په واسه باندې پوره راهنمایي ورته وکړي، او د دوی د ژوند راتلونکي کې چې د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته کوم خطرات دي، هغې ته یې مجبور نه کړي چې دا کډوال بیرته ورسره مخامخ شي.
هغه شمېر افغان کډوال چې بیرته د افغانستان ولایت ته ستانه شوي دي، دوی ډېر شکایت له حاکم نظام نه لري چې که چیرې دوی پوهېږي چې دغه کس تللی وه همسایه هېواد ته د دې لپاره چې بهر ملک یې کیس درلوده دی لاړ سي او کار یې ونهسي بېرته راغی، په رقم رقم دی ځورول کیږي. که څه هم د خلکو ګیلې دا دي چې حاکم نظام هیڅ خبر نه اوري، خو بیا موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو حاکم نظام ته څه ویل لرئ؟ هغه افغان چې هغه لارې خوا په سر باندې وهل سوی دی، له هغه سره څه ډول چلند وکړي؟
د ما په نظر خو د یو افغان په صفت باندې دا د دوی د کارونو په لمړیتوب کې قرار ولري. افغانان څلوېښت کاله کیږي چې په جګړه کې قرار لري، او د دې جګړې زیاته قرباني چې ده هغه عوامو یا عام ولس ورکړې ده. دوی متضرر شوي دي، دوی کورونه وران شوي دي، دوی اولادونه خپله پکې د لاسه ورکړي دي، یعنی دوی هر څه په دې 13-15 کالونو کې د دوامدار جګړو په اساس باندې له لاسه ورکړی دي. زه فکر کوم د اوسنی حاکمیت په لومړیتوب کې باید دا قرار ولري چې د دوی په وینا باندې په افغانستان کې جګړه چې ختمه شوې ده، د دوی ټوله توجه باید دې ته وي چې دوی د کډوالو سره او د یو دولت او د یو حاکمیت یو مکلفیت هم ګڼل کیږي، چې لومړنی مکلفیت دا دی چې دوی باید خپلو اتباعو ته ژوندانه شرایط برابر کړي. نو اوس خو چې مونږ ګورو هغه چې په داخل د افغانستان کې دي تر اوسه بې ځایه شوي هم نه دي، دوی له کار نه او بېکارۍ نه بېروزګارۍ نه ډېر زیات سر ټکوي. دوی ته باید د اشتغال او د کار او د روزګار زمینه برابره شي، او کوم مهاجر چې د یو مجبوریت په اساس باندې د یو خطر او یا د یو هر دلیل په اساس باندې د افغانستانه کډه شوي دي او هلته هم د ظلم سره زور زیاتی سره مخامخ شوي دي یا مخامخ کیږي، بیرته راځي. زه فکر کوم د حاکمیت به وظیفه دایي چې د خلکو ته غیږ خلاص کړي او د خلکو سره کومک وکړي، د خلکو سره مرستې وکړي، د خلکو ته ځای په برابرولو کې د مسکن او د نورو هغه لومړني ضرورتونه چې دي. سید افغانستان اوس په نه په مخ کې ها وختونو کې او نه په اوس وخت کې د دې جوګه دی یا د دې وړتیا وصل لري چې ټول ستونزې حل کړي، ولې هغه اساسي او لومړنۍ اړتیاوې چې دي، زه فکر کوم دا د دې حاکمیت اساسي وظیفه او دنده ده چې د کډوالو هغه لومړنۍ ستونزې باید حل کړي، د سرپناه او د ځای د امکانات ورته برابر کړي. ټولو نه مهمه دا ده چې د کار زمینه ورته برابره کړي تر څو یو افغان کورنۍ وکولی شي چې په نسبي شکل باندې خپل اولاد ته نفقه او روزي برابره کړلی شي، او د دې ټولو تر څنګ د لیک لوست او زده کړو زمینه ورته برابره شي. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې اوس هم د شپږم صنف پورته د مکاتبو نشتون دی یا بندېدل دي. د افغانستان ټول ملت په دې کرکیا چولای د چې د شپږم سبنه پورته به د دوی د اولادونو سرنوشت څنګه کیږي، دا د نسل خبره ده، د افغانستان د یوې پراتون کې یوې پیړۍ او یانې پیړۍ خبره ده. نو زه فکر کوم په دې برخو کې افغانان په تشویش کې دي. مونږ خپل د یو افغان په صفت باندې یا هغه افغانان چې په خارج د افغانستان کې دي ټول په همدې فکر کې دي چې په افغانستان کې کله چې حاکمیت ته دعوه کوي چې جګړه ختمه شوې ده، نو خو چې جګړه ختمه ده د آبادۍ په پایل باید راوشي، او آبادی چې ده دا د دې لپاره بنسټ چې دی هغه د اساس چې دی هغه د دې کړېدلې ملت اولادونه دي، دې باندې باید سرمایه ګذاري وشي، زمینه د کار باید برابره شي، خلق په خپل وطن کې یو ابرماندانه ژوند موجوده امکانات په چوکاټ کې باید ولري، او هیڅ کله هم دا کړېدلې ملت باید نور ونه زورول شي.
بله کامران صاحب، تاسو د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ژوند کړی او په خوا کې تاسو د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې کړي. کله چې تاسو د نړۍ نور هیوادونو ته ځئ، هلته د خلکو حقوق ګورئ. تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې انجونې له شپږم ټولګي پورته درس نسي ویلی. په نورو هیوادونو کې تاسو د انجونو حقونه ګورئ، د خلکو حقونه ګورئ، بیا خپل وطن ته ورګرځئ، هلته د خپلو خلکو ژوند ګورئ. تاسو خپله څومره ځورېږئ، څومره خفه کېږئ؟
زه شخصا او د ما په شان باندې ډېر نور افغانان چې هغوی د هغوی سره د افغانستان فکر ده په دې باندې زیات خفه کېږي، ځکه زه به د غربي نړۍ مثال نه ورکوم، ولې د اسلامي نړۍ چې مونږ او تاسې حاکمیتونو د تاریخ په اوږدو کې د اسلامیت مدعیان دي، دوی دا خبره کوي چې د حاکمیتونه د دوی 100% اسلامي دي او دا د دوی ارزو ده او دا دوی غواړي. نو په اسلامي نړۍ کې هم په لیک لوست او زده کړو باندې هیڅ کله هم پابندي د شریعت په چوکاټ کې څوک نشي دغه کولای وازه کولای په چې د یو ملت اولادونه دي، د دوی لورګان دي، د دوی خويندې او میاندې دي، د لیک لوست زده کړو نه د ژوند او د روزګار نه محرومي. نو زه خپل ډیر زیات د تزوريګم او د ما هیله مام داده چې د شریعت د قوانینو ته یا د شریعت اصول ته په کتو سره لکه څنګه چې د نړۍ په ډیرو اسلامي معتبر هوادونه کې چې اته داس هوادونه چې په غوږ کې د فتوا او مرکزونه شتون لري، په نړۍ کې په مختلفو اسلامي مسایلو باندې وخت په وخت باندې فتوا ورکوي، په داس هوادونه کې هم یو بلګه څوک نشي خودلای چې په یو ځای کې دی یا په یو هواد کې دی د مکاتب او دروازې د ملتونو د اولادونو پر مخ باندې تړل شوی وي. نو دا د ټول افغانانو غوښتنه ده، د موږم دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې د تعلیم دروازې بلا استثنا د ټولو پر مخ باندې باید خلاصې وي، نه دا چې د تعلیم زمینه باید برابر وي، باید په دې برخه کې ډېر زیات کار وشي، ډېر زیات اولویت ته ورکول شي، ځکه اصلا آبادی چې ده اصلا بیا رغونه چې ده د دې ځای نه را پیلېږي. کله چې د یو ملت اولاد بې سواده وي بې تعلیمه وي نو بیا څنګه د دې توقع کېدلی شي چې مونږ به ښه ټولنه ولرو او یا به پرمختګ ولرو؟
بله، په آخر کې که افغانانو ته یو پیغام ولرو چې په دغه رقم وضعیت کې چې ټول پوهېږي چې د افغانانو حقونه هم په افغانستان کې دننه تر پښو لاندې دي، هم چې دوی کله ګاونډیو هېوادونو ته مسافرت کوي یا د کار لپاره یا نورو ځایو ته د تګ لپاره یا هم د درملنې لپاره تداوی لپاره، دوی ته به څه ډول روحیه ورکړئ چې دا حالت تېرېدونکی ده؟ دوی د خپله روحیه له لاسه نه ورکوي، خپله حوصله د له لاسه نه ورکوي او صبر دې وکړي، بالاخره به هغه د عامو خلکو په خبره دې تیارو پسې رڼا راسي.
زه فکر کوم افغانانو ته خو ډېر زیات ستونزې لیدلې دي. افغانستان ملت یو ډېر غیرتمن ملت ته دوی ډېر کړاوونه او ډېر تکلیفونه ګاللي دي او لای هم په تکالیفو کې دوی شپې او ورځې تېروي، خو لکه څنګه چې وایي په هره تیاره پسې رڼا شته. ده زه د ما غوښتنه به د دوی نه دا وي چې صبر وکړي او استقامت ولري او مبارزه وکړي. مبارزه په دې معنا باندې چې دغه حالت دوامداره په هر ځای کې چې افغانان طبعاً چې د خپل ملک نه وځي او بل ناشنا محیط ته ځي هلته به مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې وي، ولی که چېرته دوی خپلې هڅې خپل کوششونه او خپل استقامت ته دوام ورکړي انشاءالله دا حالت تېرېدونکی دی. او د په عموم کې د ټولو افغانانو دپاره به مې غوښتنه دا وي چې ټول په فکری شکل باندې سره منسجم شي، د افغانستان د تیرو ترخو تجربو نه، د افغانستان د جنګونو نه، د دې شیانو نه یو پند واخلي، یو عبرت واخلي او د حاکمیت نه مې غوښتنه دا ده چې د افغانستان د ملت لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي. د قدرت بقا او د حاکمیت بقا دا د ملت په رضایت پورې تړلې ده. که ملتونه ناراضي وي او ملتونه محروم وي، حاکمیتونه به تر وخته پورې دوام وکړي ولی دائمي بقا نشي پیدا کولی. نو تنه مودا ده چې د ملت اساسي حقوق او اساسي مشکلات چې دیغه ته پاملرنه وکي او د افغانستان په واقعي معنا باندې د ټول افغانانو کور وګرځوي چې پیغه کې د هر چا خپل ځای معلومي او د ټولو نه زیاته د افغانستان راتلونکي نسل ته یا فعلی نسل ته چې وګړي لیک لوست زده کړو ته ضرورت لري، تعلیم او تحصیل ته ضرورت لري، د اسلام د چوکاټ په کې د ننه او د غیب په اساس باندې ورته حل لارې چارې هر څومره زر چې کولای شي هغه ورته نهایی کی او دا زمینه برابره کی چې افغانستان نور د دې مایوسۍ نه یا د لا زیاتې مایوسۍ نه وژغورل شي او کوم افغانان چې په داخل د افغانستان کې دي هغه په دې فکر کې نشي چې په افغانستان کې ورته تر پاتې کېدو مهاجرت غوروي او یا دغه لاره انتخاب کړي چې هر څومره دوی ته که د خطرونو نه هم ډکوي خو د خپل اولاد د تعلیم او د لیک او د لوست او د زده کړو دپاره خطرات په سر باندې اومني او خپل ټاټوبه یا خپل کور او خپله خاوره پرېږدي. دا غوښتنه د موږ د حاکمیت نه ده او د افغانانو نه. په خلاص شکل وایم غوښتنه دا ده چې دوی استقامت ولري او صبر ولري، انشاءالله چې حالت به مثبت خواته یوه ورځ نه یوه ورځ تغییر پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه کامران صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. تاسو ته اوس ښه وخت غواړو.
مننه، خدای مل شي.
قدرمن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو د دې ونې خبرونه په دې خبرونه کې په ګاونډي هیوادونو کې د کډوالو په حقوقو او دا چې دوی بیرته پرته د دوی له خوا کې څنګه هیوا ته لګل کېږي حالت له دوی سره د حاکم نظام د چلن پاک خبرې وشوي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه وو د حقوقي چارو څیړونکي عثمان کامران. تربیه پرزه کې چې است الله ممال او ملګری. درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په تربیه فرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
مو مزانو پکې صبر فرندای کما مزید وکڑے دلائی